تمننه مصطفی صدیقی دوستانو د اوسه تخبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسمشر اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو شدید خوشینی څرګنده کړې ده. د مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري، خو له هر څه پام له هر څه مخکې پام وکړي. د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړه. ملي دفاع وزارت وی وسلوال طالبان باید پر ملي او ټول ګټو پروژو له تفکیک پرته حملې بند کړي او داعش ډلې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو سخت خواشینی څرګنده کړه. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې دا پیخه هوایی سانحه بلل شوې او ویل شوې دي چې جنرال غوري له افغانستان نه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللی دی. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکي ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولې ترنګډی راوغورځېده. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حملې بندې کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ګټې په پروژو کې باید فرق ونشي.
اگر ای کار بکنن فبی ها، ولی اگر یک محل بگوین منافع ملیس محل دگر مورد تهاجم قرار بتین با این تناقض در گپای ما.
وسلوال و طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټولګټو پروژو بریدونه نکوي. دروان کله پهل راهي سي د وسلوالو طالبانو د حملو له عمله د افغانستان دولت او خلکو ته سبان دي 2 میلیارډ افغاني مالی تاوان رسیدل دي. د جمهور ریاست مرستيال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یو لس ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو سلبیخ روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارډ افغاني زیان رسولی دی.
افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه به له افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی. د ولسمشر اشرف غنی وین هارون چې خنسوري ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان هیله لري چې ګاونډي هیوادونه به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې شي. پاکستان خپل نوی لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ټاکلی او ویل کېږي چې دی به تر ډیره له کابل او نوې ډیلي سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د اماق په نوم یوې خبری سرچینې چې د اسلامي سخت دریځو ډلو خبرونه خپروي ویلي دي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش عسکر کړې ده. یو مشکوک سړی د دوشنبه په ورځ د اوهایو دولتي پوهنتون ته نږدې پر خلکو د چړې گزارونه وکړه او یو لس کسان یې ټپیان کړل. اماق خبری اژانس پرون د داعش د یوې سرچینې په حواله وویل چې دا حمله ځکه شوې چې د داعش پر ضد نړیوال اعتراف د غړو هیوادونو پر وګړو د برید غږ شوی دی. د پیخې په سیمه کې خلکو ویلي چې حمله یو اتلس کلن سړي کړی دی چې په سومالیا کې زیږیدلی دی او عبدالرازق علي ارتان نومیږي. هغه زده کوونکی دی. ویل کېږي چې یو شمېر کسان یې په موټر هم وهلي دي. د اوهایو پولیسو په دې اړه د تورستي حملو لپاره ځانګړي څېړنې هم پیل کړې دي. د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو په لیلیه کې د اور لګېدو له امله 12 تنه مړه شوي دي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر پرون په ټلویزیونو وینا کې په دې اړه وویل چې په دې لیلیه کې د اور لګېدو اصلي علت لا نه دی څرګند. په لیلیه کې د یو متوسط ښوونځي او لیسې زده کوونکي اوسېدې. په پیښه کې 12 زده کوونکي مړه شوي او 22 نورې ټپیانې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین وایر پرون پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب ښار ته نږدې د مرستې مواد ورپرېږدي. شتاین مایر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د بیلاروس په پلازمېنې منسک کې سره وکتل. د دواړو وزیرانو د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړې. د شتاین مایر ملګري پلاوی ویلي چې له روسیې اړخه په زغرده غوښتنه شوې چې په حلب کې خلکو ته د مرستو مواد پرېږدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون د خپل حکومت دفاع او د بیړنیو حالاتو له سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډېر ژر باید ګرځنده روغتیایي ډلې حلب ښار ته نږدې سیمو ته واستوي. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 500 نیولو تر 2000 پورې روسي سرتیري موجود دي. په دې شمېر کې هغه روسي عسکر یا پرسونل شامل نه دي چې له روسیې سره په الحاق شوي کریم یا ټاپو وزمکې پراته دي. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هورو ډولف پرون په پایتخت کیف کې خبریالانو ته ویل چې روسیا په کریمیا کې 23,000 عسکر لري. دا نوموړي په وینا مسکو د غراس 15,500 سرتیري د اوکراین پولې ته نږدې هم ځای پر ځای کړي دي. روسیې د اوکراین دفاع د مرستیال د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو مسکو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول پوځي پرسونل نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر غنی د 200 ظفر قول اردو د قومندان پر وژل کېدو خواشینی څرګند کړي او دفاع وزارتوي دا د تخنیکی ستونزې له امله رامنځته شوی هوایي سانحه وه. مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري.
متاسفانه دوی په ډېرو کوچنیو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دي. هغه لوی د فساد دوسیې چې وقان د موږ مملکت متضرر کړی هغه ته هیڅ توجه نه ده.
افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه به له افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای واوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ټاکل شوی دی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دومره په اسانه نه بدلېږي.
پاکستان دفاعي پالیسی دومره بدلېږي نه، بالخصوص د افغانستان په حق له بالکل نه بدلېږي او هند په حق لم.
او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي په اړه تحقیقات کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې آزادي اوریدونکو اوریدلای شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200 ظفر قول اردو د قومندان جنرال محیدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګند کړه. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت هغه ټول ریپورټونه ردوي چې وایي د جنرال محیدین غوري هلیکوپتر وشتل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر ریپورت کې ورو.
د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ده پېښه هوایي سانحه بلل شوې او ویل شوی چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللی دی. د چارواکو په وینا په هرات کې د 200 ظفر قولي اردو قومندان د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مرچاق په سیمه کې د ملي اردو د نوې جوړې شوې پوستې د کتنې لپاره تللی و. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکي ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولې ته نږدې راوغورځېده. د دې وزارت یو ویندوی محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال غوري هلیکوپټر نه دی وشتل شوی او د وسلوالو طالبانو فعالیت له دې پیښې سره هیڅ ډول ارتباط نه لري.
ما عملیات شفق دور اعلان کردیم. قول اردوی 207 ظفر در اولسوالی بالامرغاب
موږ په بادغیس کې د شفق دو عملیات پیل کړی وو. په دې عملیاتو کې موږ د بالامرغاب اولسوالی د مرچاق سیمه له دښمنونه و نو له دې عمله د خلکو د اتمه و چې د ظفر 200 قول اردو قومندان له شمیر لوړتبه چارواکو سره د مرچاق سیمه ته ورشي او هلته د ملي اردو د پرسونل استاینه وکړي او قدرې وکړي. خو کله چې سیمه ته ورسېدل هلیکوپټر یې له ځمکې په 10 متره ارتفاعي خراب شوی او سقوط یې کړی دی. زه د ملي دفاع وزارت د ویندوی په توګه له دې پیښې سره د دښمن د ټولو عملیاتو ارتباط راټولوم. په دې پیښه کې هیڅ خارجي عامل نشته بلکې الوتکې تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړ چې په دې پیښه کې لښته لږه او تنه زخمیان شوي چې د یو شمېر کسانو ټپونه ژور دي خو ټول روغتون ته لېږدول شوي دي. ردمنش وویل چې په سیمه کې د دوی پوځي عملیات بریالي سرته رسیدلي او داسې پیښې خنډ نشي ورته جوړولی. یو سیمه ییز چارواکی چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي چې د بادغیس د امنیت رئیس هم په شدیدو زخمیانو کې دی. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې جنرال غوري د دې هیواد په لویدیز کې له شپږو مهمو قوماندانانو. دارک خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې د جنرال غوري مړینه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک لپاره ستره ضایع ده.
و امر دل چې د افغانستان ولسمشر د هرات د 200م ظفر قول اردو د قومندان جنرال محي الدین غوري پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړ او د دفاع وزارت وایي چې د جنرال غوري هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله لویدلې او د وسلوالو مخالفانو په دزو یا بریت کې نه ده لویدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري. د دې جرګې دوه مرستیال د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې د دې مرکز کارونه تر اوسه د پام وړ نه دي او د اداري فساد سترې دوسیې لا نه دي څېړلې. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان هم د دې مرکز کارونه کافي نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د خلکو د غوښتنو سره سم عمل وکړي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په ریپورت کې.
لا اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو نه درې میاشتې وروسته مشرانو جرګه وایي چې د دې مرکز کارونه کمرنګ دي او څنګه چې تمه کېده پر مخ نه دي تللې. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سه شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري کوله پر دې مرکز انتقاد وکړ او ویل چې دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نه دی ځلېدلی.
وکان دې مرکز دغه ورځ نه تاسې شوی ډېر لوی نوم یې درلود او متاسفانه دی په ډېرو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دی. هغه لوی د فساد دوسیې چې وقان د موږ مملکت متضرر کړی هغو ته هیڅ توجه نه ده.
ښاغلي کلیمزي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د لوی سرنوال په نه ورتګ هم سخت انتقاد وکړ. په ناسته کې پریکړه وشوه چې راتلونکي اونۍ لوی سرنوال د عدلي او قضایي مرکز د غړو سره یو ځای د دغې جرګې د کمیټو مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره حاضر شي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د دغه مرکز جوړېدل د اداري فساد د سترو دوسیو د څېړلو په برخه کې بې ګټې وباله. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز درې میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاده موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یو کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مرشوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله وټو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. د لوی سرنوالي مسولینو د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې د نیوکو په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. خو له دې وړاندې د دغې ادارې ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د دغه مرکز کار ګټور نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د فساد سترو دوسیو ته رسیدګي کړې وای. یو له دغو کارپوهانو خالد سادات ازادي راډیو ته داسې ویل:
کومی قضیه چې دوی سیړلی د داشن قضیو لپاره موږ سرنوالۍ لرله او لرو یې، او دا قضیه باید دوی وسیړي. دغه مرکز د میلیونی او ډالري قضیو د سیړلو لپاره رامنځته شوی چې لوی سرنوالۍ نشو سیړلی، خو دوی بیا هم وړو قضیو ته مخه کړه چې 50,000 افغانۍ وي، چې شاید داشن قضیه مخکې په لوی سرنوالۍ کې سیړل شوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم د دغه مرکز پر کړنو په نیوکې سره ویلي وو چې دغه مرکز د حکومت لخوا د پلان د نشتوالي له امله ښې لاسته راوړنې نه لري. خالد سادات وړاندیز کوي چې دغه مرکز د خلکو غوښتنو ته په کتو وړې قضیې پرېږدي او د کابل بانک په شان په قضیو کار وکړي تر څو فعالیتونه یې په ټولنه کې محسوس وي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د طالبانو له هغې اعلامې وروسته چې ویلي دي پر عامل منفع پروژو به بریدونه نه کوي، جمهوري ریاست وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې پر دو پروژو حملې نه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې ډلې په دې وروستیو کې په سلګونو ښوونځي او د هستوګنې په زرګونو کورونه ویجار کړي دي. په ورته وخت کې سولې عالي شورا بیا د طالبانو دغه اعلامیه د هغوی ښه نیت ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
طالبانو د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې د عام المنفع پروژو لکه ټاپي، کاسا، یوزر، مسی عینک، د ریل ګاډو د پټلیو، مواصلاتي لارو او برېښنا څخه به ملاتړ وکړي. وایي چې د یادې اعلامیې له لارې ټولو ډلو ته لارښوونه شوې چې د هغو پروژو په ساتنه کې چې د هیواد او اسلام په ګټه وي مرسته وکړي. خو جمهور ریاست د دغه اعلامې له خپرېدو وروسته ویلي چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې په سلګونو عام المنفع پروژې او په یولسو ولایتونو کې ګڼ شمېر جوماتونه وران کړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په دې موده کې دولتي تاسیساتو او خلکو ته دوه میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یولسو ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. خو موږ منتظر یو چې طالبان په عمل کې وښیي چې دوی په رښتیا سره عام المنفع تاسیساتو او هغه تاسیسات چې خلکو پورې اړه لري زیان نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم حکومت او هم د جنگ ځپلو سیمو اوسیدونکو ویلي چې وسلوالو مخالفینو او په تېره طالبانو ټول ګټو تاسیساتو او د خلکو کورونو ته زیانونه اړولی دي. په روان کال کې د کندز ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې د الچین پل د طالبانو لخوا لوزول شوی او دا هغه پل دی چې افغانستان د کندز له لارې تاجکستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره نښلوي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو غړی د طالبانو وروستۍ اعلامیه د هغوی ښه نیت ګڼي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله
چې دوی په دغه سطح ځانونه د ښه نیت لرونکي ښیي، د دې ښه نیت د عملي کولو غوره بڼه دا ده چې دوی د سولې له پروسې سره یوځای شي.
بلخوا د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی له ټولګټو پروژو څخه د طالبانو د ملاتړ اعلانول پر حقیقت د هغوی پوهیدل ګڼي.
ما فکر میکنم که طالبای افغانی امروز این موضوع را به پای بردن.
زه فکر کوم افغان طالبان اوس په دې پوهیدلی چې دا جنگ د افغانانو نه بلکې بهرنی دی او که هغوی دغه جنگ ته میلولو د ګاونډیو هیوادونو ګټې پکې وي.
خاغلی صدیقی له دغو ډلو غواړي په عمل کې ثابته کړي چې په ټولګټو تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د ده په خبر پر دغو پروژو بریدونه او په مجموع کې روان جنگ د پردیو په لمسون کېږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي.
د واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونه د دې توان نه لري چې هغه سیمې چې په تېرو څو میاشتو کې طالبانو نیولې دي د امریکایي ځواکونو له پراخ حضور پرته بیرته ونیسي. ورځپاڼه د یوه څیړنیز مرکز د څیړنې له مخې دا خبره کوي او زیاتوي په تیرو دوو میاشتو کې طالبانو او داعش پر امریکایي، افغان او ایتلافي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې په ترڅ کې 15 بهرني ملکیان او پوځیان په افغانستان کې یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د واشنگتن ټایمز په وینا دغو بریدونو افغان او د هغوی امریکایي ملاتړي دې ته هڅولي دي چې د شفق دوه په نوم عملیات ته طالبانو او داعش پر ضد د ژمي په درشل کې پیل کړي په داسې وخت کې چې د جګړو موسم نه دی. شفق دوه عملیات د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې پیل شول. د واشنگتن ټایمز په واشنگتن کې د یو غیر انتفاعي څیړنیز مرکز د څیړونکو په وینا لیکي چې دا عملیات تر هغو ډیر اغیز نشیندي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات نشي. په افغانستان کې شاوخوا 3400 امریکایي ځواکونه شته. د ورسپانې په باور د امریکا د نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز د افغانستان د جګړې په اړه روښانه نه دی، خو متقاعد جنرال ډیوډ پټرایس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو مشر پاتې شوی دی، شاید د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي او تازه په نیویارک کې له ټرمپ سره خبرې هم کړې دي. د لویدیځ ویبلې چاپي خبرونې ریلیف ویب چې د مرستې رسولو په اړه راپورونه خپروي، بیا افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو مسله څېړلې ده. دغه ویب پاڼه په خپل تازه راپور کې چې په انټرنیټ کې خپور کړی دی لیکي، روان کال افغانستان ته د ستنو شویو بیا اسنادو کډوالو شمیر د تیر میلادي کال د ټولو ستنو شویو دوه برابره دی. دغه ویب پاڼه څرګندوي چې له دې بې اسنادو کسانو سره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مرستې کړې دي، او کوم افغانان چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته داخلي شي د مهاجرت نړیوال سازمان غړي له دوی سره ویني او بیا په کندهار کې د دې ادارې مرکز ته معرفي کیږي. له تیرو دوو اونیو راهیسې چې د مهاجرت نړیوال سازمان په سپین بولدک هڅې پیل کړې دي، تر یو نیم سر له ډېرو ستنو شویو سره چې یا په خپله خوښه افغانستان ته راغلي او یا پاکستان شړلي دي، ابتدایي روغتیایي مرستې شوي او د کور وسایل او څه خواړه ورکړل شوي دي. د ریلیف ویب په وینا د مهاجرت نړیوال سازمان د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو د 21 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې تر اوسه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول ووري. افغان حکومت وی هله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بل افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوسې اوسي. دا خبرې ورسره هغې دي چې پاکستان خپل نوې لوی درستیز ټاکلی او ویل کېږي دی به تر ډیره له کابل او نوې ډیلی سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
افغان حکومت وای تمه لري د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې سي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز د سه شنبه په ورځ د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړه. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړی چې د هیواد اړیکې له هندوستان او افغانستان دواړو سره ترنګلې سوې دي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې د حقیقت ته پکتو سره چې ویل کېږي د پاکستان لوی درستیز د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسي کې مهم رول لري، افغانستان د پاکستان له نوي لوی درستیز څخه څه تمه لري ځکه طالبانو د افغان حکومت پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي او افغان حکومت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د دغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
د افغانستان خارجي سیاست د افغانستان پر ملي مناسبو باندې سوار دی. افغانستان د ټولو وادو سره په خاص ډول خپل د همسایګانو سره نیک رابط غوښته دي او په دې برخه کې په تیرو دوه کلو کې د ټولو همسایا او منطقې وادو ځان وادو سره خپل احسانه رابط پر اختیار کړی ده او د ټولو سره دوستانه رابط لري او موږ د ټولو همسایګانو سره د ټولو نړۍ د وادو څخه هم د توقع لري چې د افغانستان سره دوستانه اړیکې ولري او د اړیکې به د ټولو مملکتونو خصوصاً د همسایګانو په ګټه وي چون د ټولو منافي مشترک دي.
شاغلی چخانسوري زیاته کړه چې زموږ سیمه ایز ګاونډي هیوادونه ټول د توریزم له خطر سره مخامخ دي، نو ځکه په دې برخه کې هم صادقانه مبارزه او هماهنګۍ ته اړتیا سته. نو د افغان حکومت هله دا چې ټول سیمه په یو اواز په هماهنګۍ سره د توریزم سره په مبارزه کې یو ځای اوسي او اقدامات عملی بڼه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د یک شنبه په ورځ جیو تلویزیون ته ویلي چې د جنرال باجوال راتګ سره به د پاکستان په دفاعي پالیسي کې دومره لوی تغییر رانسي، خو یو شمیر څېړونکي وایي باجوا بل افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقیب وايي د خواجه آصف له خبرو سره موافق دی ځکه د اشخاصو له بدلېدو سره د دغه هیواد پالیسي نه بدلېږي.
د پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بل خصوص د افغانستان په حق له بالکل نه بدلېږي او هند په حق لم هغه کې زیات بدلون نه وینم. عمومي توګه باندې د پاکستان فوج سره لخت بدل شي پالیسی مکوی پاکستانی ځواکونه چې کوم دی هغه یو اداره په هیڅ کار کوي او دا غي بنیادی پالیسی خو د پاکستان د جوړېدو نه والي تر اوسه پورې هیڅ خاص بدلون نه دی راغلی، نو زیات امید نلرم چې دا د کې به خاص بدلون راشي.
شاغلی تقی زیاته کړه اخری ځل چې د پاکستان لوی درستیز په خپل کار کې متخصص ګڼل کېده جنرال عبدالوحید کاکړ وو. په 1990 کال کې د هغه په دور کې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو امارت جوړ کړ او پر افغانستان یې ملا عمر طالبان او حقانیان ورخوشي کړل. دی وایي که تاریخ ته وکتل سي شاید د قمر جاوید باجوال راتګ سره به لږ څه ظاهري بدلون راسي، خو داسې به ونیسي چې د ده له راتلو سره به سم د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ ترینګلی وضعیت هوار سي، ځکه په عمومي توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د پاکستان د سیاستوالو نظر دومره بد نه دی لکه د پوځ.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین د نوامبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د بلغاریا د کډوالو په یو کم کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه په کابل کې د دې هیواد شارزا فیرستا خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې کم کې د تیرې پنجشنبې پر ورځ په اخو ډب کې په لسګونو افغان کډوال ټپیان شوي چې د ډېرو وضعیت نازک دی. دا چې د بلغاریا له شارزا فیر سره په څه خبرې شوي په دې اړه نوري اسنوري رپورټ لري.
په لسګونو افغان کډوال د بلغاریا د کډوالو په یو کم کې د پولیسو د ناوړه چلن او اخو ډپ ترڅ کې ټپیان شوي او په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي. دا خبره د دې کمپ یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وکړه. دغه افغان چې ځان رسولي راپیژني وای د ټپیانو وضعیت نازک دی او عاجل مرستې ته اړتیا لري. ښاغلی رسولي په دې اړه چې دغه پیښه په څه ډول رامنځته شوه وویل، چارواکو د کمپ دروازه 4-5 ورځې تړلې وه او خلکو نشو کولی چې لومړني خوراکي مواد له بازار راونیسي. بالاخره د افغانانو په ګډون د دې کمپ ټولو اوسیدونکو سوله ییزه مظاهره وکړه چې چارواکي دغه ستونزه هواره کړي. ښاغلی رسولي په دې اړه زیاته کړه،
تظاهرات خاموش شد که اینا وعده کردن که ما در باز میکنیم، مشکل نیست. از طرف شب همه چیز که آرام شد، با این پلیسا آمدن مکمل به سر این مجارات ها چیزی که یاد داشتن لته کوب کردن و رنگی یک برخورد بسیار خشن که در مقابل یک مهاجر بیچاره اینا کردن.
در خاقلی رسولی پا وینا پا دقیق کم که نجده 2000 افغانان اوسی. دغه پیښه په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د بلغاریا د سفارت شارز دافر ورغوښتی او له افغان کډوالو سره د ناوړه سلوک په اړه یې ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د بلغاریا د سفارت شارز دافر نیکولای دیمتروف ته په دې اړه چې د بلغاریا پولیسو له ترکیې سره په پوله پروت دغه کم کې له افغان کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کړی، د افغانستان د حکومت اندېښنه څرګنده کړه او د بلغاریا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیکو اړیکو او د بشر د حقونو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره دې دا هیواد د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بیان له مخې د بلغاریا د سفارت شارز دافر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې د دغه پیښې په اړه د افغانستان د حکومت اندېښنه به د خپل هیواد له چارواکو سره شریکه کړي او د افغان کډوالو ستونزو ته د سمې رسیدګۍ په هدف به دې ته لاره پرانیزي چې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکي پرې په منظم ډول ټلیفوني خبرې وکړي.
خبریاست د ملګرو ملتو یو څېړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپله څېړنه خپره کړه. په دې څېړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څېړنې په یوه برخه کې ویل شوي چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګري ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا 6 ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د 6 لکه تر 5 کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د شاغلی لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو له لورې د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلي موادو سوځول، دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مضرو ګازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په آسیا کې چې افغانستان یې هم برخه دی، 1,000,000,000 ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 1,500,000,000 ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
اته نیمه بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړې ده. دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکی ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولیس ته نږدې راوغورځېده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله وکړي. طالبانو پرون په اعلامیه کې ویل چې تر دې وروسته به پر ټولګټو پروژو بریدونه نه کوي. افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بل افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی. داعش ډلې د امریکا په اوهایو ایالت کې د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو په لاله کې د اور لګېدو له امله 12 تنه مړه شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې وغوښتل چې د سوریې حلب ښار ته د مرستو مواد ورپریږدي. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خوره دا مهال له 500 نیولې تر 2000 پورې روسی سرتیری موجود دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. په کابل کې د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د کابل د انجنونو د 15 ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالي ترسره شوه. د انجنونو د غسیالي چې د ملګرو ملتونو د پراختی بودیجه او د افغان سریمیاشتې په همکارۍ جوړ شوه، درې ورځې به دوام وکړي. د والیبال یو شمېر انجنونو لوبغاړي وای لا هم داسې کورونه شته چې خپل لورګانې زده کړو او ورزش ته نه پرېږدي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پراختی مرکز مسؤلان په دې باور دي چې ورته پروګرامونه کولای شي خلکو ته د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف عامه پوهاوی ورکړي. نور حال د ابراهیم صافی په ریپورت کې ورو.
په کابل کې د نجونو د والیبال لوبغاله د نجونو د والیبال دغه سیالي چې په کابل په هنتون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف جوړ شوی، یو شمیر لوبغاړي د دوی او پاتورنه کې د نورو نجونو پر وړاندې دا تاوتریخوالی او ستونزو پاړه لاساتی رادیو سره خبرې کوي. حسینه او رازیه دوتنه لوبغاړي.
داسې کورنۍ او نارینه شته چې ډېرې سختګیره دي. هغوی وایي د نجونو له ورزش سره څه، او نجونې نه باید ورزش وکړي، نجونې باید په کور کې کینی او د کور کار وکړي. نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، حتی په همدې کابل کې هم، خو باید چې پرېږدي، ځکه چې نجونې کولی شي زده کړې وکړي، ورزش وکړي او پرمختګ وکړي.
دغه سیالۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوې. په دې ورځ د سولې او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې سولې ټیم بریا خپله کړه. د لوبو جوړونکي وایي په دې لوبو کې چې 500 ټیمونو برخه اخیستې، درې ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یوه بله لوبغاړې فاطمه وایي سره له دې چې د میرمنو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو که چیرې میرمنې اسلامي حجاب مراد کړي نو
کیدای شي د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لرا کومول سره مرسته وکړي.
اگر دخترو
که چیرې انجونی وکول شي چې په سمه توګه استفاده وکړي او هیڅ کله د ورزش لنوم نه ناوړه ګټه پورته نکړي، هیڅوک نشي کولای چې د دوی مخه ونیسي. او دا چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي تر سره کیږي، دوی حجاب نه مراتوي. که چیرې یو انجلۍ یوې سیالۍ ته ځي، نو که حجاب ولري، هیڅوک ورته څه نشي ویلی چې ولې دغه سیالۍ کې برخه اخلي.
خود ملګرو ملتونو او سرې میاشتې مسؤلین بیا په دې باور دي چې د نجونو لپاره ورته پروګرامونه کولی شي د هغو کسانو ذهنیت ته بدلون ورکړي چې میرمنو ته د زده کړو او ورزش اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤله شعله هلال وایي ورته پروګرامونه د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر ګټور دي.
موږ غواړو چې نجونې په ورزش کې تشویق کړو چې راسي، او نور نجونې هم تشویق کړو چې ورزش راسي او د ورزش د روی خوشنه د بینه ویسي. په خپل ورزش د حرکت د چې هرشي خوشنه د بینه وي.
که څه هم چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د میرمنو د حقونو په برخه کې بیلابیل کارونه شوي، خو افغان میرمنې د دوی لپاره شوي کارونه کمرنګه بولي. وایي چې باید دوی ته د کار زده کړو او په یو شمیر نورو برخو کې اسانتیاوی برابر شي. د والیبال د یو شمیر لوبغاړو په خبره داسې کورنۍ اوس هم په افغانستان کې شته چې خپل لورګانو ته د زده کړو او کار اجازه نه ورکوي. د دوی په خبره دا د ښځو او نجونو پر وړاندې تر ټولو لوی تاوتریخوالی ده چې باید له منځه یوړل شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزه راخستې ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي، خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
وروره نوم دې راته وایي او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
اصفیم د هرات ولایت نه او په خپل ځنځه اوس تر خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل مې دغه ده چې د مو تقریبا درې کاله کې زه د هرات پانتون د په بخښنه سره د مکتب نه فارغ شوم. تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی. او ډېر ځای کې مو ته غوښتل چې هلته کار پیدا کړو، خو په همدغه دستور باندې چې د مو اسناد را نه کړ او نه یې راکوي، په دو باندې موږ هم د کار پاتې کېږي او د کسب کار نه پاتې یو. فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پوهنتون کې شامل شوی، خو دولسم سمت د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې، درې کلنې نمرې راکلې، هغه په دوه نمرو باندې شامل شوی یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوی یم. زه
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوی یم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه، نور هم شته دي، خو په غوته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د کوم کال چې شوي دي په پوښتنه مې کړې ده، غو تاریخ شوي چې دی غوته ورکړی ده، یو د مازن ډول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه؟ تاسې ته څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي د پنن او سبا باندې زندوي. تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و زه ورغلی وم. پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې، د سلطان کې غوره ته ویل چې په دوه هفته باندې راځي. نو بیا چې زه ورلم دوه هفتې ته به بله میاشت کې راځي، یعنې یو کال تقریبا ووتو.
دغه د دولسم صنف سند خپل لیسه تاسې ته ترتیبوي او که وزارت یې ترتیبوي؟
دغه سند چې موږ ته تیارېږي د دولسم ټولګي، هغه ریاست ته ځي، د ریاست نه بیا ولسوالی ته ځي، ولسوالی مربوط نه بیا د غوزنه وزارت معرفت ځي.
یعنی وزارت معرف کې مهر کیږي، خلاصي کې برتا غي لسی ته ځي او تاسو ته درکې؟
بالکل، وزارت معرف څنګه ټاپکی کې د غوزنه به تر ځي ریاست، ریاست نه راځي مکاتب ته، مکتب نه متذکوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی، زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغو سند د الله څخه زه پاتې شولم او ومې نه شوی کولی چې هغه وظیفه زه وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معرف نه؟ څه غواړي
وزارت معرف نه؟ مو خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګیو نه فارغېږي، دولس کاله زحمت یې ایستلی وي، د هغو شهادتنامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، نو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. لکه زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر همدغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شوله، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
که ستاسې ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. دی وایي ډېر ځله یې مربوطو ادارو ته مراجعه کړې خو سند یې نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
ولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادتنامو ریاست سره، او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادتنامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتل وکړي له دوی نه موږ بېرته شهادتنامې ورته لیږو، او د یوې یا دو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بېرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکلې ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کېږي؟
د هغې چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هېڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې سابقه د زده کړې او ښوونځی په منظم شکل سره ویلی، نو هېڅ دلیل د دې نشته چې یو سړی د شهادتنامه ترلاسه نه شي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چېرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چېرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چېرته تاسو ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي، یو غوی پروسیجر پیلوي دي کار، او د هغه قانوني مراحلو له طی کولو وروسته دوی ته سند ورکول.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، موږ ته یې ووایئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
ازادۍ او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، اونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان، پام دې لپیل کو د نن خبرونه. د نن خبرونه کې هم د دوستانو ګډ شمیر پیغامونه را رسیدلي، وګورو چې دوی کوم موضوعات له موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هیواد لوی دوسیې وڅېړي، لکه د کابل بانک او همدارنګه نورې غټې دوسیې. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو، السلام علیکم. زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم.
په کندهار کې چې لوړ پوه چارواکي وایستانه یې در سره تم لازم چوکین چاته نو کول کیږي او کچیرې تاسو سره د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشه کې ډېر بشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د عمر نه د ازادي راډیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د غکم غګونه چې تاسو د مسلمانانو سره وای آیا دا چارواکو ته رسیدي کله مسخت خلکو نه اخلي دنیا د اوروي چې د چارواکو ته رسیدي چارواکو ولې عمل نه کوي. والسلام. السلام علیکم. زه عبدالوهاب لوګر نه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ساکل صحینه یما پیغام داده ی نماته یا ملی په وڅونته یمنګ لکې جوړ کړی دی مقصد تل متر منځقه پاته ده د کاریز او د لکې تر منځ تل متر منځقه خپل پاته ده د خپل نو وڅونته شګر دی مونږ په کې اخلاص ټول هغه ځای تر سره نو ستر ځایونه راځو و شګر دی یو پټی ټول شو ګوري ګونی ولې دی دغه کېدلای شي کله چې کېدلای شي دغه یو سل متر منځقه نور مونږ ته جوړ کړي یا نور ته د مونږ جوړ د خالد سل متر منځقه پاتې ده یو چارک شي چې د لکې په خې دی ورغړې په ته مقصد دغه د ما غوښتنه د یو کیلو سګ او چې د ورغړې بو د لکې په خې دی او دا د مونږ وطن چې د غرنۍ د هر وخت دونه کې باران او چې لا راځي د خپل کې سګ واسي هغه چې مونږ کاری زره خو دې کو دغه شي یو ریګونه په ته تر باندې دا سل متر منځقه کې دی مونږ ته پای پوښي یا د غرته پوښ کې دغه مونږ دی غږ ضرورت دغه د ازادي راډیو کارتون کې دی یي نما د تر سره وګيږي چې دا سل متر کا پیسې ته لري کې نه لري چې مونږ سره کومه کوي نورم په مخه کا
د کونال د ولایت نه تاسو سره خبرې کوم زمانم طيب دی زما د غږ په کونال کې ولې چې جرګه تا او ډاکټر صاحب سره باندې تا ورسول د کونړ مارګونو ریاست چې دا په پرسات کړوګ دی د غریب خلکو کار نه کوي او چا واسي ته هغه والا 13 یو یو چې ګروپي ورکړي هغه والا 13 یو کوم بیچاره خلک چې دی هغه والا نه کوي او بل دا چې په صدې ته ما سره ډیر ټګي او برګي کړی دا زه ډیر زخمی شوم مزما په صدې نه مړی ته د بعد د خلکو د معمولي شانګري دی هغه په صدې پرو لیکلی دا دا دوه وختونه زما دا غره په کونړ د ولسی جرګې کسان کابل کې دا سره شریک کړي دا کونړ دا ماجبینو چاروال چې دا پرسات کړو دی باید دا په طرف شي او نیو کسا په کار او ګمارل شي زما دا وختونه عاجل ورسوي تاسو تاسو خډه رمن او سلام.
السلام علیکم محترم اجمل تورمان صاحب او شاغلی تارور شان تاسو د ازادي راډیو محترم کارکونکو او د دین کوټمې کې ویلي او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغران والا لزم د هلمند باغران ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکو د هلمند دغه وسنۍ بدمرغه جګړه چې ولس کال کېږي په ډیر شدت سره روانه ده. موږ مظلوم او محکوم ولسې به شي د ژوند څخه بیزاره کړی دي. موږ په زرګونو ځوانان ماشومان او تورسر یا د ناټو او حساب پړندو بمبارو کې وو جلسول یا د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په خپلمنځي جګړو کې تلاف شول. پیل اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بېګنا او بې دفاع خلکو استعمال شوې اواز مول شوې. دلته د هلمند اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د شفاراتو او بدمت تو گاونډانو مداخله دي د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د هلمند اوسنۍ بې کفایت محلي اداره د هلمند لوی جغرافیه 6000 کیلومتر مربع مساحت لري نس کنټرولوالي د ولس غشتونو او ستون تر رسیدګي نس کوالي. هم دا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نو دولتي خدمات نه ارزه کیږي. موږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بند دي. روغتیاي او مخابراتي اسانتیاو په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مټول په جګړو کې ووزل سول. کوم چې پاتې دي هغه په مخدره مواد معتاد سول. زه د همدې قرباني سوي سیمې د ځوان په هیڅ د جلالت ما ولسمشر غنی ته خدا پښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف هم دې توای مساوات او برابرۍ هم دا سوي لکه څنګه چې لبنانی شوروي اتحاد روسي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بللې وو. نو زه په وسنی وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وین لړلې ټپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وین لړلې ټپ او ناسور تداوی نشي نو افغان وجود به هیڅ کله دراحتي او آرامي احساس ونکړي. نو بنا اند دغه ټول ستونزو او ترخو واقعیتونو د پکتو سره یوازینی معقول او مشروع حل لاره او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یو واجبي غوښتنه هم ده چې شمالي هلمند جلا ولایت سي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیس ولایت چې مرکز به مساکلاوی، بغنی، باغران، نومیش، نوزاد، واشیر، سنگین او کجکی دا به مربوط ولسوالیان وي.
هم د نفوس په لحاظ تر یو میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې تر شل زره کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې وړتیا لري چې نوی ولایت جوړ شي. افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلال زما ولسمشر غني د منظوري فرمان ورکي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کړي محترم ورونو. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اړه یادونه پکې شوی و، و مختل چې همدغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریک کو. لنی کمرغه اړیکه مور سره روغه شو او خاغلی زواک دغه ستونزو په اړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په دروسته کې لایوی وخت وسلوال مخالفینو په جنوبی او شمالي ولسوالۍ باندې ډېر فشارونه وارد کړل، او دغه ځای په غوسه هو کې دني مکتبونه ترکونه وران شول، مکتبونه لمن زولاړل بند شول، او د صحت کلینیکونه تا په ولسوالۍ کې او په ساحو کې بند شول، او یا هم د غوي کلینیکونه تخریب شول دي ماینونو لکابل چې وسلوال مخالفینو کې خودلی وو. د مخه وخت نه هم هڅه شوې دي، کوششونه شوې دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پدې کې چې موجود وي د هغو د حل زلو لپاره د هغو د حل لپاره هلې ځلې شوې دي، د مرکزی ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزی حکومت سره پدې باندې کار شوی دی. خو د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توانېدلی یو هغه ستونزې مورته حل کړي دي. خو دا منو چې مشکلات به وو پدې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلات د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې، چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو هغه ستونزې چې د ښوونکو یا هم ترڅنګ د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، هغو د حل لپاره خپلې هلې ځلې او اقدامات وکړو، او تر ډېره د موږ توانېدلی چې دې ته د پای ټکی کېږدو. هلې ځلې شوې دي، مګر تر ډېره د هغه هلې ځلې چې موږ ولایت مقام ادارې کړي دي، بیا هم د هغه هلې ځلې په وروستیو کې د جنګونو لکابل ته وسلوال مخالفینو په غزا یې باندې بریدونه کړي دي، او بیا هم د مینونو د شخرولو لکابل په غزا هو کې دغه حل دل بیت د خاور سره سم شوې دي، او هغه ځایونه بیت یې خوندې تړل شوې دي یا تخریب شوې دي، او بیا هم د شګدانو په مخ باندې تړل شوې.
زوکسه تاسو ویل چې کارونه شوي ولولې هغه نامنې غواخړې دي، دغه کارونه څه تضمین موجود دی چې مثلا کوس بیا کارونه کیږي نوې هڅې ورته پیل شوې دي، سبا دا بیا هم نامنې ونه غواخي؟ آیا د لمن د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استنادم چې لمړنې شرط دی څه شوې دي اوس مهال د من امنیتي وضعیت په څه حالت کې دی؟
د هغه ساحو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفینو کوم بریدونه کړي دي، او یا هم کوم ساحه یا ولسوالۍ د ساحه د وسلوال مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي، په دې باندې هم اوس کار روان دی. نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی، حالات په نظامي برخه باندې فعلا ډېر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دي، هغه عملیات چې لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی، ښاري کمربند ټولې ساحې مستحکمې شوې دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي، او د دې ترڅنګ اوس د ولسوالیو د جنوبي ولسوالیو او وروسته د شمالي ولسوالیو لپاره هم اقدامات نیول شوي تر څو په دې برخه کې د افغان مسؤلینو لخوا څخه د افغان ځواکونو د ټولو مسؤلینو رتبه چې خپله پراس کې جناب ولی صاحب چې د هغو په حل ځلو باندې تر څو نظامي حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزي ادارې هم همدغه ده چې باید په نظامي برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نخواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی، ان شاء الله هلې ځلې به کیږي چې مرکزی ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کیږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغه ته به د پای ټکی ایښودل کیږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند ولی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لدی سره بیا هم د پیغامونو ورشو، ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه همایون همت زبد ولایت نن تاسو پرېږدم. تر هر څه نمسته د ازادي راډیو ټول محترم او اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته می خواهش دا دی چې د لوړپو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د دیاري او د خغو دمو چې د بندو کم پروژه عملی شوی دي، دغه کچېری اوس کار شروع شي نو به ډېر ښه وي، ځکه چې د ژمي په رارسېدو سره څه ناڅه اوبه که چېرې په دا ملکو کې پیدا شي هغه به راوګرځول شي، ځکه چې د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په زابل کې. خلک د چشم په اوبو پسې به حیران شي. د تېر کال په واسطه هم په رقم کچېرې دغه کال هم جریان پیدا کړي، فکر نه کوم چې خلک دې د چشم اوبه پیدا کړي. نو دغه کمې پروژه چې دلته عملي شوې منظور شوې ده، دغه د تورې د غونډۍ د بند په نامه باندې دي، دغه کچېرې وتړل شي نو دغه د ژمي په رارسېدو سره به دغه اوبه راوګرځول شي، او که چېرې کار شروع نه شي دغه ژمی هم که چېرې دغسې تېر شي نو دا اوبه ولاړې شي، نو فکر کوم چې په راتلونکي کال کې به خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، دغه د زابل ولس او ډېر زیات باغونه به وچ شي، ډېر زیات به خلک توانیان شي. نور مو وخت نه ضایع کوم، السلام علیکم.
الو شکلایم، دغه دی زما د دغس چلو پغانی صاحبو د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې له معنا په لنډ وخت کې به په دا څو ولایتونو کې معنا برق دغه شي، دا دې خلک یې سپینژري کړه، خلک یې دغه کړه چې در داوسه پورې د دوی دوم کال درېیم کال څوم کال دی چې در داوسه دوی کوم ولایتو ته کومه ساره او کومو دغو ته برق ورکړي، کومه دغه تار ساباتي ورته دغه چې د هغه په برق سره د دوی ولمز دی د کوم دولت سره اولو د کوم دولت سره اوس دوی د کوم دولت سره اوس دوی ګرده په دغه تورو شپو کې شپې سبا کوي. السلام علیکم.
سلام علیکم، دا عرفان الله عرفان زابل ولایت نه خبره کوم. زمیراله یو شیم لاکه دغه حکومت چې موږ سره مرسته وکړي، لاکه شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه شته، نه د موټر کارونه شته، نه پاپریکې شته، نه حکومت موږ سره یو کومک کړی ده، دغه ډالرې راځي دانه ذخیره کوي راویه باسي، دا زمی راوی دلته کارونه پې وکړو، ته وږې دا یو لاک پلار تلاسره زانې نهشته. وسلام، ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکي د نن ورځې خبرونه چې تاسو واوریدله، لدی سره تاسو خبرونه کوربه اجمل تورمان له تاسو اجازه غوړي، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خبر رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
The moment.